سلامونه او د هایل اونیزي خبرونه لیدو تستری مشي. دا اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د افغانستان په 2021 کال کې د تخلیه په پروسې سخت انتقاد پکې شوی او دام ویل شوی دی چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې د جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مخکینی ځایناستي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړو د افغانستان د جمهوري حکومت دپاره ډېرې بدې پایلې لرلې. جمهور رئیس بایدن د خپل حکومت د فیصلې دفاع کړې ده او څو ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس وخت طالبان د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او په افغانستان کې القاعده نشته ده. درنو لیدونکو، موږ په دې موضوع د افغانستان د پخوانی جمهوریت د دوه مهمو چارواکو سره خبرې کوو. د افغانستان د دفاع وزارت د اول معاون او سرپرست یعنی پخوانی البته شاه محمود میاخیل صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده چې موږ سره وصل شي، چې تر اوسه نه دی وصل شوی. او تر څنګ د افغانستان د سرحدي پولیسو او د کابل ګارنیزون پخوانی قومندان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده چې دوی ما سره په اسکایپ وصل شوي دي. ګلنبی احمدزی صاحب، تاسو ته ستړي مشو یم که زما غږاورئ، تاسو موږ سره په پروګرام کې وصل استئ چې خاطر مې جمع شي، یاستئ موږ سره؟ بالکل، زه مګورم.
مننه کور ودان جناب آشنا صاحب، سلامونه نیکهلی میومنه تاسو او تاسو همکارانو ته، ملګرو ته، ټول ته زنی کهلی او سلامونه وړاندې کوم. پس ډیره وخته سلام علیکم. بالکل زه آماده یم او زه موجود یم، کومه ګوري هم دا یم.
ډیره ډیره مننه احمد سه، بالکل هم ګورو او نام خدا تصویر هم صفه ده. دا پختنه بم به تاسو نه کوم چې کم زینه را سره راستي خودونه پیغام چې په افغانستان کې هستی. اجازه راکئ چې دا بحث بل کوم تر څو چې میاخیل صاحب تر څو چې میاخیل صاحب وصل کیږي زه غواړم دا بحث پیل کو، چون لیدونکو منتظر دي چې ستاسو ارزونه واوري او نظریات واوري. یو عمومي بحث د دې هفته یا د دې اونۍ چې تیر شول دا و چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اویل چې د افغانستان د خپل د عسکرو د ایستلو او د تخلیه پروسې دفاع وکړل چې دا پریکړې په ځای و، او تر څنګ دا ویل چې هلته اوس القاعده نشته د افغانستان کې او طالبان ورسره همکاري کوي د امریکا ایزو کنه سر. ستاسو په مجبور کې د دسی یو بیان نه برداشت څه ده او نظر هم څه ده چې طالبان په څه ډول د امریکا سره مثلا همکاري کوي؟
مننه جناب آشنا صاحب، فورمدان اول خلتا سن مننه کوم چې په دغه بحث کې مو په ځای راک او په زمون کې دا چې د وطن په اړه د مخکې ستونزو په اړه موږ خپل نظر وړاندې کوو. بیا هم تاسو نه مننه کوم او لاوریدونکو نه مننه کوم، لیدونکو نه مننه کوم، تاسو تخنیکي همکارانو مننه. خبره د دې ده چې د تخلیه موضوع تاسو یاد کړل چې رئیس جمهور بایدن د امریکا رئیس جمهور رئیس په دې باندې یادونه کړې ده چې مثلا موږ په ځای پریکړه کړې ده او موږ په ځای راغلي یو. بالاخره افغانستان کې القاعده او یوهوی شبکه یا نشته او یا هم له منځه وړل شي. په هر صورت هغه د دوی خپل ادعا ده، ولې تاسو ته دنیاوالو ته خپل امریکایانو ته د دوی په خپل اداره کې په سیاسینو کې او په نظامي بخش کې د دوی هغه څوک چې ارزونه لري، هغه څوک چې تصمیم ګیری لري، هغه څوک چې په حکومت کې په تصمیم کې شامل خلک دي، هغوی خپل موقفونه هر یو ښوولي دي. د افغانستان په دې ترتیب سره وطن فکر کوم چې مناسب کار نه و، ځکه دلته هم سرمایه گذاری و هم مثلا یو نظام و، او په عین حال کې د دوی د وطو سره د افغانستان په اړه غمیزې ختم نه شوې، ځکه که چېرته دا د یو تفاهم او د مشورې او په اصطلاح د یو ګډ تصمیم او یا د ورورولۍ په ټغر باندې د افغانانو راټولونه شوې وای، لکه څنګه چې دوی غربیانو او دنیاوالو دا دعوه کوله دا کار شوی وای، فکر کوم چې هر څه به په ځای وو، هر څه به تنظیم وو. ولې هغه څه چې لازم وو هغه کار ونه شو، بلکې ناخوالې رامنځته کړې او تر اوسه هم دغه قدرت او کینه موجوده ده. چې البته په دې کې به مختلف ملحوظات وو، دا چې له دوی سره وو، دا چې له منطقې سره وو، هغه به هغه نو بیا وو پاسته چې هغه بیا بېل وخت
لږې احمد زه پوه شم زه غواړم دغه موضوع لګ نورم مشخصه کم لیدونکو ته شاید نورم واضح شي. لکه تاسو چې ذکر کړل په 2001 کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ باندې ناتو او متحدینو په افغانستان باندې په دی غاګ یا شوار باندې حمله وکړل چې وی په افغانستان کې القاعده د منځ یوسی او نږدې متحد قرباني چې هغه وخت کې طالبانو دوی ختم کړي او افغانستان آزاد کړي او دا په لوی بیانونو کې مطرح شو. اوس پوښتنه دا ده چې څه شی پیښ شو چې مثلا طالبان او امریکا همکاري کوي خو جمهوري ارزښتونو ته څوک مثلا اهمیت نه ورکوي؟
جناب آشنا صاحب، اصلا خو دغه ادعا له اوله چې شوې وه ډېره درسته نه وه. دوی دغه خپل ادعا په خپله بیرته رد کړه. او له بله پلوه د طالبانو د یا د امارت اسلامي د افغانستان او د امریکایانو ترمنځ مثلا همکاري کوم چې مونږه نشرات ګو، کوم چې مونږ تلویزیونونه تعقیب وو، کوم چې مونږه دلته په افغانستان کې د مشرانو مثلا خبري اورو، فکر نه کوم چې په دې حد کې وي چې د همکاري په حد کې مثلا دوی د افغانستان په اړه مشترک تصمیم او مشترک فکر ولري. ولې هغه څه چې باید شي وغوښنه شو،
مګر ظاهرا خود د سخکاری چې د امریکا حکومت ډیر په ډیر ازیدې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په تیر دوه کالو کې داعشم زپی او البته ظاهرا او اعلانونه ورکي او ترڅنګ القاعده وي چې نشته زپی او دا دویم تاییدي مثلا دواړه خلونه دا فکر نکوي یو ډول غیر مستقیم همکاري د خصوصا د دوه د موافقین وروسته چې د طالبانو ډلې ورته یو تضمین ورکو چې موږ افغانستان کې دا کار کوو چې القاعده د منځوي سو او داعش د منځوي سو او بل چاته تهدید پیښ نشي، دا یو ډول ضمانت او همکاري نه د فکر نه کوي؟
جناب آشنا صاحب، د دوه د کانفرنس یا د دوه د تړون په اړه متاسفانه په ډیر تاسف سره وایم چې موږ افغانانو سره اصلا هیڅ وضاحت نشته. دا خبرې چې هلته شوې وي برسېره نه شوې. هغه څه چې افغانانو سره وعده شوی وه هغه وعدې تر سره نه شوې. افغانان په خپلو کې سره کوربه نه شو، په خپلو کې سره یو ځای نه شو. نو دا چې دوی سره څه دي او دوی په کومو تعهداتو باندې تر ننه پورې مخکې را روان دي هغه د دوی کار ده. ولې موږ چې دلته څه ګورو، دا اصلا د دوی په تعهداتو کې هر څه چې نیمګړتیا موجودې وي تر اوسه پورې هم شکایتونه موجود دي د دواړو طرفونه. مثلا یو طرف امارت اسلامي د افغانستان وایي چې لموږ سره د تعهداتو د پریکړو په اساس باندې مثلا کار نه کیږي. په بل پلوه امریکا او غرب وایي چې کوم تعهدات چې لموږ سره شوي د هغو په اساس لموږ سره طالبان مخکې نه ځي. نو دلته معلومیږي چې په میندې د تعهداتو کې ممکن مشکل وي، ممکن د دوی د خبرو ترمنځ توفیر وي، ممکن هغه څه چې ورته سره ویل شوي دي او بیا د کابل ته تر راتګه پورې ممکن په دې کې بعضې ستونزې او نواقشات او ملاحظات موجود وي. نو دا بیا د دوی ترمنځ خبره ده. ولې کوم څه چې موږ ګورو کله کېدای شي چې هغه د فارسي کې یو متل کنه وایي دښمن د دښمن دوست وي. نو کله کېدای شي چې دلته د امارات بعضې عملونه یا د دوی کړنې یا د دوی موضوعګیري مثلا د هغوی په نفع تمام شي او یا کله د هغوی تصمیمونه مثلا دلته د امارات په نفع تمام شي. مګر داسې چې رسمي سړی عقیده پې وکړی شي، ځکه موږ خو لږ بې باوري هم ډېره زیاته شوې ده. اصلا بې باوري ډېره زیاته ده په ټوله کې د افغانستان ملت ډېر ناراضه ده له وتو د امریکانو نه، د دوی له عمل نه.
مننه احمد صاحب، زه بیرته تاسو ته راګرځم. موږ سره شاه محمود میاخیل صاحب چې ما په پیل کې معرفي کو د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانه اول معاون او سرپرستی دوی موږ سره وصل شوې دي. میاخیل صاحب، تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. اجازه راکړئ بحث هم پیل کوم چې تاسو وروسته لږ زره وصل شئ. موږ یو دوه د پښتنې درلودلې، خو زه بیرته تاسو نه هغه پښتنه مطرح کوم چې په پیل کې مې وکړله. پا پښتنه دا ده چې د جمهور رئیس بایدن د دې امدې اونۍ کې چې کومې خبرې وکړې او بیان یې ورکړو چې ویل طالبان د امریکایي ځواکونو سره وي د ترګری په ځپلو کې د امریکایي ځواکونو سره یعنې همکاري کوي. دا یو ډیر مهم دلیل شو چې ډیرو خلکو په دې تبصرې وکړې عکس العملونه یې ښودل چې طالبان ګوندې د امریکا د امنیت دپاره ګټور تمامیږي او دوی سره همکاري لري. ستاسو باور څه دی؟ دا همکاري تر کومې سطحې پورې ده او څومره دقیقه ده؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن ملما جناب صاحب نن خوانه مزیت او ټول لیدونکو ته البته دوه قرارداد په تاسو شو ولې خو بلکې اگر وکړه چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ دا ټول په معامله باندې و او دا د دې لپاره نه و چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي بلکې د طالبانو حاکمه ډلې لپاره یو رول ورکړل شي چې ټول افغانستان په راتلونکي کې ولوبوي. په هغه هوکړه کې ډېر مشکلات ځکه موجود دي چې یوه مهمه مسله چې د امریکې لپاره او د غرب لپاره وه هغه دا ده چې دوی علني اعلان وکړي چې دوی د القاعده او نورو توریستي ډلو سره رابطه بنده ساتي، هغې ورته به ځای نه ورکوي، د هغوی به حمایت نه کوي. خو دا چې حالات تغیر شول، طالبانو هغه تعهد تر اوسه پورې ترسره کړی نه دی او نتیجه دا شوله چې طالبانو قدرت ونیو. مګر بیا هم د پردې تر شا د امریکایي استخبارات او طالبان سره اړیکې لري، یو ځای کار کوي سره او یو ثبوت یې دا دی چې کله ایمان زواهری په کابل کې وویشل شو او له منځه یوړل شو دا هم د طالبانو د داخلي همکارۍ په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوله. نو په دې خاطر باندې دا چې ټول طالبان د دې نه خبر دي نه دي، اما د طالبانو رهبری او د طالبانو استخباراتي حلقه دا امریکا سره اړیکې لري او د هغه سره د هغه د اهدافو لپاره په منطقه کې کار کوي.
یو مهم بحث دی هفته کې یعنی همدا تیره اونۍ کې هغه دا و چې د ملګرو ملتونو خاص نمائندگی چې په افغانستان کې ده د دوی چارواکو ویلي چې افغانستان لا هم په ډیره کچه او د دې سره چې طالبانو ادا کړی ده چې د تریاکو یا د مخدره موادو کښت او قاچاق او تولید صفر ته راوسته دی او بند کړي دي، بیا هم افغانستان تقریبا د نړۍ اولنی هیواد دی چې ډیر زیات مخدره مواد پکې کرل کیږي، قاچاق کیږي او تولید کیږي. دا یوه برخه د موضوع ده چې د افغانستان په ارتباط و. دویمه دا ده چې د افغانستان په ولسی محدودیتونه ډیر مطرح دي، چې هغې کې د ښځو نه کار کول او د نجونو تعلیم محدودیت دی او تحصیلي. بل عین وخت کې غټ تهدید چې هغه امنیتي دی هغه د داعش د ډلې حضور دی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان یا بلخ یا تخار، او بیا د القاعده د حضور خطرات دي چې دام یادي، او دا په خپل د طالبانو د حاکمیت یو لوی بل بحران چې هغه د نامشروع حکومت په نوم یادي او هیڅ دنیا یې په رسمیت نه پیژني. نور ټکی جدا دي چې دوی دولتداري نه پويږي یا حکومتداري نه پويږي. دغه ټول ستونزو سره سره پښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي چې داسې یو حاکمیت نور دوام وکړي، او یا څنګه وکړی شو چې دا دوه کاله د دوام کړی دی. میاخیل صاحب که لنډه تبصره تاسو راکوي راته بیا به زه د احمدزي صاحب نظر پرې واخلم.
مونږ تیرو شلو دیرشو کالو ته وګورو، طالبانو حرکت دا یو مجموعه د جنایي ګروپونو مختلف د مواد مخدر قاچاقبر او همدارنګه توریستي ډلې منطقوي او یو شمېر طالبان البته په هغه نیت باندې چې مجبور و چې باید جنگ ته دوام ورکړي دي او ټولو په شریکه سره کار کړی دی. اوس نو دیو لپاره ډیره مشکله ده چې دغه توریستي ډلو یا د مواد مخدر د مافیا سره یا نور جنایي ګروپونه دي دیو له ځانه جدا کړي او د حکومتداري لپاره کار وکړي. نو دا یو لویه ستونزه دی لپاره په داخل د افغانستان کې موجود ده او همدارنګه چې داخلي مشروعیت لاسته راوړي نو دیو لپاره مشکله ده چې بینملي مشروعیت لاسته راوړي. نو البته دوام بعضی وخت کې یو حاکمه ډله تر یو وخت پورې دوام کوي ځکه چې د هغې په مقابل کې هغه ګروپونه یا حرکتونه هغه منسجم نه وي، بیا بالخاصه د افغانستان په حالاتو کې چې د هیچا توقع داسې نه وه چې داسې یو حالت به رامنځته کیږي چې نظام به سقوط کوي. نو دا یو وخت نیسي، اما په دغه شکل که دی روان وي زه فکر نه کوم چې دی ډیر دوام وکړي. بل اخره دی و د ډیرو امنیتی سوسر مخامخ کیږي د دغه نور پولیسو ګروپونو سره په داخلي کشمکشونو کې اخته کیږي، او بل اخره ګاونډي هیوادونه او نړیوال د دیو په مقابل کې شاید خپل تصمیم ته تغییر ورکړي. نو زه فکر کوم چې دی و لپاره دا مهمه ده چې هغه په ملي مشروعیت باندې کار وکړي، چې کله یو قانونمند حکومت وي نو په هغه صورت کې بیا دی وکولی شي چې د ټولو مشکلاتو سره مبارزه وکړي.
زه د بحث وروستیو برخو کې هم دغه نظر بیا اخلم چې په څه ډول دغه ملي مشروعیت د لپاره ملي بحث جوړ شي. احمد صاحب، تاسو ته هم دا پوښتنه راځي کوم چې مې وکړله د مخدره موادو او د ولسی محدودیتونو یا د دې ترګرو ډلو حضور په افغانستان کې او د طالبانو د حاکمیت تر اوسه پورې نامشروع ګڼل د ټولې دنیا د خوانه او د دوی د حکومتداري په دې اړه باندې تاسو یو معلومات دا اخلم چې تاسو د سرحدي پولیسو عمومي قومندان پاتوي، تاسو ته دا د پاکستان سره خصوصا د وصل سرحدونو او د ایران د برخه سره ډیر معلومات شته. کچیرته ترګر دلته ای او راځي دا د کم خوانه ډیر د تحرکات کیږي او د مخدره مواد یو لوی مافیا ګڼل کیږي چې دلته لا هم فعال دي او وس ډیر پراحت سره کولای شي چې قاچاق او د دې تولید او پروسس دا ډیر وشي. دا څومره لوی خطرونه دي چې ملګری ملتونه اندېښنه په څرګندوي.
جناب اشنا صاحب، مننه. لاول خو چوندم یا خیل صاحب میردی روسته ولید زه هم په خپل نوبت سره سلامونه نیکه هلی ورته وړاندې کوم. پاکسم چې ژوندای ده جوړ ده زای دي خوشاله لري. رالو د اصل موضوع په اړه باندې جناب اشنا صاحب، مونږ دغه برشیرن خبري او یادا چې په اصطلاح دغه فرعي خبرو باندې چې مثلا د مواد مخدره په اړه څه کیږي یا مثلا د حکومتداري د نورو مناسباتو په اړه باندې خبرې کیږي یا د کومکونو په اړه باندې خبرې کیږي یا مثلا د روابطو په اړه باندې خبرې کیږي. زه فکر کوم چې لوټولو مهمه ده چې دلته موږ په افغانستان کې لکه څنګه چې په دنیا کې منل شوی وي داسې یو قوي نظام ولرو. طالبان یا امارت اسلامي په هر صورت چې راغلی ده نن په افغانستان کې سراسري تسلط لري. دا چې په مشوره ده کېدای شي په مشوره وي، کېدای شي د امریکا او سره خوخه وي. موږ هم تاییدو ځکه موږ نه غواړو چې دنیا سره دښمنی ولرو، موږ نه غواړو چې امریکا غرب سره دښمنی ولرو، موږ نه غواړو چې همسایه سره دښمنی ولرو. ولې هغه نظام چې موږ ته د منلو وي، هغه نظام چې د موږ د خلکو د سوکالۍ په خاطر باندې وي، دا به موږ ته بهتره وي. نن په افغانستان کې کوم نظام چې موجود ده، دا نظام نن په منطقه کې مشروعیت لري، حتی دنیاوال ورته مشروعیت ورکړي. که چیرته مشروعیت نه ورکړي نو بیا خو کېدای شي چې ورسره مقاطع وکړي. در حال کې چې مناسبات موجود دي، سفارتونه موجود دي، روابط موجود
دي، یعنی تاسو داسې باور لري چې دغه تعاملات چې تر اوسه په دوه کالو کې ورسره نړیوال ساتي او ملګری ملتونه یې ساتي او گاونډیان یې ساتي همدای مشروعیت دی، ضرورت نه لري چې اعلان کړي.
یا افغانم صاحب، یعنی داخلي مشروعیت هم کېدای شي. ګوره نن د افغانستان هغه شتمنۍ او دارایګانې ټولې بندې دي. یا مثلا د افغانستان ولسونه د فقر او د بیچارهګۍ سره مخ دي، ستونزې لرو. دغه ټول دینه جوړیږي چې دنیاوال باید دغه ستونزې رفع کړي. دا چې موږ ته نن خبرې کیږي چې مثلا په هفته کې 40 میلیونه یا 50 میلیونه مثلا ډالر کومک ورکول کیږي، هغه هم د ولسونو لپاره، هغه هم د دې لپاره چې مثلا دلته ولسونه ټول ګدایي ته وتلي دي.
خو احمد صاحب، یو باور دا دی چې لکه د افغانستان د پخوانی جمهوریت ډیر مهم مقامات دا ادا کوي، یعنی بیخي د لوړې سطحې، چې دا پیسې چې 80 میلیونه یا 40 میلیونه دا اصلا د طالبانو سره داسې یو تعهد دی چې د امریکا یا د غرب په نیابت باندې په افغانستان کې د ترګرو په ضد وجنګیږي. نور خدمات ارزه نشته دی، تعلیم او تحصیل خلکو باندې بند دی، کار کول بند دي، ښارونه د اطرافو په شان باندې بدل شوي دي، او یو داسې طریقه چې د نن اثر مطابق نوې نسل او د ولس ژوند کې دا امکانات هلته څه شي نشته دی او ورڅوک حتی په خپل سر باندې تصامیم نیسي کاغه ولسوال دی که والی دی مثلا ځکه چې شریعت په نوم باندې دی نو یو مولوی بل مولوی ترجو نه کوي پوهیږي چې څنګه احکام تطبیق کې خپل په تفسیر باندې قوانین تطبیقوي چې دا د یو ډیموکرات یا ولسواک نظام دپاره او په دې اثر کې لازم نه دی تاسو څنګه داسې باور کوئ چې دا مشروعیت داخلي دوی دپاره شته دی
زه د شوایم چې د مشروعیت خبره اول خو تعریف باید وکنه چې مشروعیت یعنی څه دا صحیح ده چې ولسونه نن پورې په مصلحت کې په نظام کې شاید یو څه ګیلې او ستونزې موجودې وي اما په ټوله کې دا غنن چې دا ویل کېږي چې مثلا طالبان یا امارت اسلامي تنها د جنګېدلو په اصطلاح وظیفه لري فکر کوم دا یو تعداد جناب ماخیل صاحب تشریف لري موږ دلته په حکومت کې سره کار کړی ده دا یو تعداد هغه کسان دي چې مثلا له پخوا نه هم په جمهوریت کې دوی خپل امتحان ورکړی ده چې دوی څه کول دا تبلیغات شاید د افغانستان په خیر نه وي شاید د افغانستان د ولسونو په خیر نه وي
یعنی تاسو په دې فکر اوسئ چې ټول طالبان د غرب د پاره کار نه کوي بلکې دوی د خپل افغانستان د جوړولو او د خلکو په خوخیم غواړي چې کار وکړي مقصد هم دا ده
جناب مخیل صاحب موږ چې څه ګورو دلته کوم چې امکانات شته یعنی مثلا د غنن سهارم د بی بی سی نه تاسو به اوریدلی موږ هم اوریدلی دي له پخوانم تاسو په جریان کې چې د غنن هم دلته عمرانی کارونه د افغانستان خپل بودیجې نه د افغانستان خپل عوایدو نه تنظیموي چې اصلا هیڅ کومک نسته پکې زه دا نه وایم صحیح یوالو ته ضرورت لرو دنیا ته ضرورت لرو دنیا باید راسره وي دنیا باید راسره همکار وي زمونږ شخصیتونه او کډرونه چې د باندې دی باید راشي ولی باید چیرو تفکر وکړو موږ دغه مسلکي لحاظ او اصطلاح لرو چې حقوقي ارزش هم لري لکه وایو چې علت یو حادثه ده یو واقع ده چې دا را پیښیږي بیا په عواملو پسې ګرځو او بیا په عاملینو پسې ګرځو موږ دغه قضاوتونه چې د باندې نه راکوو چې امریکا وایي چې زه ګورم چې مثلا زما په خوښه کار نه کوي او دا پرون مې ویلې دي ویلې مې دي اوس هم وایم او موږ وایو چې نه ته ورسره یې او یا امارت وایي چې ته ورسره یې ښه به دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې راځي موږ افغانان شو راځي د افغانستان لپاره کار وکړو دغه نن چوکاټ کې راستو د مصالحې لاس راوړ کو او
مننه احمد صاحب زه راځم زه د پخلاینې بحث ته راځم اجازه راکړئ وخت لږ کم دی زه غواړم چې د میاخیل صاحب نظر په یو ډیر همدغه بحث چې تاسو یاد کو په دې باره کې نظر واخلم میاخیل صاحب سره د دې چې احمد صاحب داسې فکر کوي چې ډیر وخت سیډونکې یا څوک چې نظریات مطرح کوي هغه ډیر وخت واقعیتونه نه صرف یو تصوري اما ډیر معتبر سیډونکې په دې باور دي چې د جمهور رئیس بایدن پریکړه چې د افغانستان د خلکو باسي او عسكر او باسي د دې سبب چې امریکا د مهم وضعیت نه عقب نشینی وکړي چې مثلا په افغانستان کې دوی حضور درلودو او د دوی نشټون د دې سبب شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکرين باندې حمله وکړي او چین په سیمه کې خپل حضور پراخ کړي چې دا د امریکا ډیرو ګټو ته په نقصان تمامېږي او دا ډول وضعیت د افغانستان لپاره باید ولی دومره بد وګڼل شي مثلا امریکا وایي چې دا چیرونکو په دې باور دي چې د امریکا وتل اصلا افغانستان ته سقوط ورکو اما ظاهرا چې ګورو ټوله سیمه د طالبانو سره په تعامل کې ده یعنی د افغانستان لپاره نقصان څه ده کډونه ارتباطات لري د روسیې سره چین سره پاکستان سره نقص چیرته ده ده یعنی افغانستان ته زیان څه ده
اول خو د نظام په سقوط باندې ځکه بحث نه توس نه کوي چې هغه داخلي آبادم لري منطقوي لري او نړیوالم لري مو بحث وس او راتلونکي باندې ده نظام ځان لپاره خپل تعریف لري مشروعیت د خپل ځان لپاره تعریف لري یو ډله حاکمه ډله چې هغه ولس انتخاب نکي مش معلوم نوی مقننه قوالته نوی قضایه قوه نوی اجرایه قوه نوی او ولست مسئول نوی نو دې ته موږ نظام نشو ولې دا بلکې یو ډله حاکمه ده او امنیت که موږ ویو نو امنیت فزیکی امنیت او بشری امنیت دواړه د یو د هوادو سبادو لپاره اهمیت لري. اوس موږ فزیکی امنیت الته مشکلات لري، تاسې حمله ګوري والیان وجل کیږي، ماویلان د والیان وجل کیږي، په خارونو کې اوس موږ حمله کیږي، خلک نیول کیږي، ټول نشانه پښتنه نشي کولای، رواني امنیت وجود نه لري، بشري امنیت الته نشته. نو په دې لحاظ باندې موږ ځکه وایو چې البته افراد مختلف نظریات لري، خو بعضی منل شوی نورمونه دی په دنیا کې د حکومت پرې د پاره بانکي سیستم د فعال نه دی، یو مملکت رسمیت نه پیژندل د تعامل مسله مخکې د دینه هم چې طالبان قدرت ته راشي امریکا هم یو تعامل درلوده، فرضاً بندیان و تبادله به وای یا به نور بعضی مسایل دی سره تعامل درلوده، یا نور هیوادونه استخباراتي حلقو د طالبانو سره تعامل درلوده. خپل او رسمیت پیژندل او حکومتداری دا سره جدا شیان دي چې
می اخیل صاحب مننه. او احمد زی صاحب زه تقریبا 2.5 دقیقې وخت لرم، غواړم یو دقیقه کستاسي دا ورسته بحث کې واخلم. هغه دا چې همدا اونۍ تاسو اوریدل چې د شانګهای د کانفرنس غونډه په هند کې وشول او هند کوربه وو، او د هند صدر اعظم ډیر علني ویل چې په افغانستان باید د ترګری د پاره ونه کارول شي. یعنی تفسیر د سه مبصرینو ورکو چې ګوند موجوده حاکمیت د تروریزم د خپرېدو د پاره زمينه مسايده کړې ده، ام هند ته د ټي ټي پی او د نورو ته د ډالو د خوانه چې افراطي ډلې ګڼل کیږي، ام د سچین ته ام د روسیې ته، ستاسو د دې برداشت څه دی چې دا حاکمیت څنګه کولای شي چې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او دا خطر د منځ لري کی؟ مهرباني احمد زه سپ تاسو اخرم اول نظر.
مهرباني جناب آشنا صاحب، بخنه غواړم اول خو د شانګهای کانفرنس د منځکي ملکونو د دوی را پیدایښت اصلا فقط د ناټو په ضد یو پروګرام ده. بله دا چې که چېرته فکر ورته وکړو، د شانګهای په پروګرام کې دغه مملکتونه که روس ده، که چین ده، که هند ده، که پاکستان ده او که ایران ده، دغه نور مملکتونه تر ترکیه پورې، اصلا هر یو ځان ته جلا خپل فکر او خپل نظر لري، او هغه ټول په یو خپل په یو فکر او په یو نظر نه دي د افغانستان په اړه، ځکه څوک تاییدی څوک ردی بنان د دغه کانفرنس نتایج د افغانستان په اړه اصلا هیڅ معنا او مفهوم نه لري.
صحیح، مننه، پوه شوم، بیخي پوه شوم، مننه. میا خیل صاحب، ستاسو نظر اخلم زبنګ یو نیمه دقه وخت تقریبا مهرباني.
په نړیوالو یو طرف نه موږ وړو چې نړیوال مشروعیت وړو، بل طرف ته نړیوال نورمونه په نظر کې نه نیسو. تاسو وګورئ په افغانستان کې بانکی سیستم فالج ده، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تعلیمي نظام د خوځو لپاره بند ده. دا د نړیوال پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د ټول افغانانو ارزو ده چې ښوونځي وي، باید د نجونو او د هلکانو په مخ باندې بیته وي، تعلیمي نظام په صورت عموم دی ولګیږي، مدرسې جوړې دي ولګیږي.
څه وشي می اخیل صاحب، کله خبرې د سټولې کو څه وشي چې دغه مشکل حل شي؟
انې د دې لپاره چې ترڅو ملي مشروعیت چې قانوني اساسي په یو ملک کې نوي نظام هغه د ولس لخوا تایید نشي، بیا په یو ملک کې ولسواکي نوي او مشر یا حکومت ولس ته مسؤول نه وي، په هغه صورت کې موږ نشو کولای چې د ثبات راولو نه بیر ملکي شناختیا
بلی رسمه پیژندنه سمانا بیا هم نه لید. صحیح احمد زه سبزه بیر ته تاسو راګرزم د ورستۍ څلويخ ثانیه تاسو در کوم وبخی. فکر کوي چې طالبان اساسي قانون د بار رجوع کی ویمنی او ولستم رجوع کی چې د انتخاب د خوانه یو حاکمیت رامنست کی چې د ټول ستونزه حل شي او د اقل خپل افغانان په باور وکي؟
خامخابه منی دا د ولس خوښتنه نه، بلکې د دنیا خوښتنه ده. هر مملکت هر نظام ځان ته قانون لري، قانون دی او چا دی پاره نه وي، قانون دی ټولو دی پاره وي، او خپلګه ټولګټه خوندي وي. دی یو ملک، دی یو نظام تعریف دی اساسي قانون نه کېدای چې سره یو ملک پیژني. ملک چې قانون اساسي و نه لري، هغه خو کېدای نه شي چې هغه سره وي. دنیاوالو سره تعامل دی اساسي قانون په اساس کېږي، د منطقې سره کیږي، په داخل د ملک له خپل ولسونو سره، خپل خلک سره. مګم دا وخت به غواړي، زه فکر کوم چې دا خبره اصلا کومګه د افغانستان د جوړښت، د افغانستان د ساتنې په اړه باندې سروغه کیږي. فکر کوم چې شاله نتایج دی کوي، او کنه د هغه چا په خوله چې جناب داخل صاحب دلته تشریف لري، د هغه چا په خوله کې غواړو چې هغه پرونی څه کول، او نن بیا هغه ته رجوع کوو فکر کوم چې دا به صحیح نه
مانن پوښم جنرال ګل نبی احمد زئی صاحب ستاسو د حضور نه مننه او شاه محمود میاخیل صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړو او د حایل په دې اونې خبرونه کې په دې مهم بحث باندې البته تاسو سره خپل نظرونه شریک کړل ترڅنګ زه د لیدونکو د اوسیلې نه مننه کوم چې موږ دا پروګرام ولیدو کور آمدان تر بلې اونې پوری تاسو په لو یو مهربانه خپل سپارم.